هم دی. د په 1904 نیویه میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالرو اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن اندی جیسي د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خبرېدو په لړ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاست له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې بکاوتري او ویلې دا وطن به زر جوړیږي ها ژوند دی
د څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو
د سترګو جنگ دی محشر د مینی
د دې سندري شاعر راتوي
دوه احساس سره ګډ کړی دي دوه فکر سره یو ځای کړی دي.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لندو کیسو له کتابه یو کیسه تر تغور کړی ده. نور مطالب هم لرو. د ازادي راډیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمیر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې وو. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وختو چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تاسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي ملسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستيال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې خې دي. نو موړه وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
پدې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولای شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولی او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولا د کتابخانه هټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شوی خلکو ساته او دغه پرمختګ د تعلیم په برخه کې یو مخته وړاندې دی او خلکو ساتم په تیری غلطنه سي او تشو سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې رو خبرې کو پر دای غیبت تو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را واخ هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوزان ولډلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولونو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مغزوي.
نو مدثر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي او د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي. خو وای په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې شوي دي. د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لاملونه یادوي. شاعر لیکوال او ژباړن نام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی. خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نیچې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار د دلته باید ادبي هلی ځلی فرهنګي هلی ځلی ډېرې باید ګرمې وای. خو له بده مرغه له تیرو څو کالو یعنی په خاصه توګه باندې د تیل کار د هېڅې فرهنګي کړنې مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډې فرهنګي ناستې اونیزې غونډې مشاعرې که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي. خو وايي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بیوزلي د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچېدل دي.
اوله زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي. کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کیږي. نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت وروستۍ نامنۍ پیښې ترور د ولسوالیو سقوط د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار ډار وحشت موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و لکه څنګه چې ورسره ښایي د فرهنګ د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آریان جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالې ځلې راژوندی کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده؟ شاعر لیکوال ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه غونډې او فعالیتونه دود وي هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی سپازی اتوی ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت تر بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېو ته درومي.
د شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان اردو ګولې د ځوانانو او شاعرانو دی. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان اردو ګولې په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لوري جوړه شوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په پښه کې ګډون کړی و. د دې شیرونه له جګړې څخه پر کرکی او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لړلې حبیب الرحمن مظلوم یاري، اسرار ویصال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر شکیلو خو د اوربند او سولې جاغ وکړ.
تر سولې وروسته به د ښار وګړي د کلیوالو پاتېو ته درومي او کلیوال ښکلي به د ښار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول. هغه بازار ته لاړم، ګورم د چا دواړه لاسونه د چاپې نشته دي.
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو تر څنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لایوی خبرتیا ورسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللی تاوسانو با لزالو در کتلی دلمر گل باشو پشک که دلمر پتر ما کچن که گردی او رنگونو با غبار که ونیولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خواهش به تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گرزی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بڑنو که ساتلی گلان زان در باندی سیندی که بارو تا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرد او که جنگ و هم لگیا ده زرونا ری بی تورستر گی دی هماسی خایسته دی لس روشون دونا دی او سماسل تا سی او مچه که اما غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ گلی که جوری گی تو او هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو دا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی بکاو تری او ویلی دا وطن بیزر جوری گی اجونده ده اسکر او سم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده تالید چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رو منس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنی گی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هنکه بندی ده دست اندر او سم وایی قاصدان لروح را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منت تم ده
لاهو صاحب ده مهاجر اترون شیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر ده شیر پیل کرده ده چه مخاطب تا بده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړه المرګل او خوبار نیلوفر د وبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت د ما په باور چې پښتني دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر جواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتني کوي چې المر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی بو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پښتني څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې هغه سره موافق یم یعنی پختنه کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پختنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پختنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو داسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي، جګړه یادوي چې شته که نشته، او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري، یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه شته، خو موږ غواړو چې سترګې د هماسې ښایسته دي. له دې نو مطلب دا ده چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي، یعنی اوښکې پرانجو ککړې شي، یو تراژدی بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو، همې جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجری هم یاد کړی، هغه هم پردیس و، هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت ده، یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي، خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې دا نو د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نه شي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي هغه مونږ په یو بل پاړه په یو بل لوخه کې وړاندې کړې دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واقعاً چه کلمات پر شعر کدیر اهمیت لری. خو یوشمر زاره ناقدان لاو سه پدی باور دی چه هر چه نشی شعر کدی، یعنی هر کلمه نشی شعر کدی. خو نبی کرکتون که دا خبره نمانی تاسو د مهاجراتونو پر شعر که مثلا تریخ چای تا اشاره کوی چه پشنه پیاله کدی یا بوری تا اشاره کوی، چرنگه دا غرقم کلمات شاعرانه شوی دی؟
دیر آقا خو ما خو کوشش کرده زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې مونږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمو شماري. یعنی دلته کارغان
دغه ته براشو لهو سب هغه کوم زه پښتنه لرم، هغه د کارغانو په برخه کې کنه. لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم، مثلا همدغه تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښتین کړی. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستون کې د احساسو کې چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بلا معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو د قشقې بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی دی، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده، لیکن که چېرته وایې چې ته د قشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول ته مو فکر کوي، تکرار سیمبول ته مو مخه کړې ده. که فکر کوي چې افغان لوستون کې ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دیوی پیخه د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میری؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته وي، که خیال کې حتما د ماشومانو پسې دي په کور کې. یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده، کارغه دا احساس کړی ده. او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره. د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده چې زه یې حالت نه وم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوې سندره لرو، نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیې مهرابي ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هوس کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم لاغلې مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقۍ جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولې، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدي سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسي کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل سوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول سوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت سي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته سوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه سي او قضاوت به دوی په خپله وکړي.
له آسی مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو. سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیه جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیا حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور راخپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره هدا له دې سره موافق یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپل لولم او زه خپل مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس راکوي او بل رقم احساس ترې اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا غیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر وراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس عمره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې دولس پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګي دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوت پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندز وی په تلویزیونی سریال کې د شغل مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د سریال نوري برخه جوړی شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندز وی د ستایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړی شوی.
د کندز وی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کیږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنې د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته، دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسي کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ ک دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې پخوانی وی به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورسوارا، په کابل کې مې شپږو پرمختیو شوې، او په روسي کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې چې د جوړش د برخه کوي. البته ستلو پینځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشنتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شاید بل نه وو دا چیرته وو،
جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له اسمت څاروانه اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په غنو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای کغواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېری نیوکی کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي، د یو بې وسله ځوان کې سره چې لویشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی لوري ورسره د مریې په شان چلن کیږي او دا چلن د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړی پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاس لیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پری پوهوي او فلم شاته بیایي د بیوازله هلک کوچنواله ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کړه، په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده، ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکي یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډیر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استاذ هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا شی چې له بیوزلو او عامو خلکو څرنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسه اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه له ساتي رادیو په منځني صف دولش پښنه په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشمو د کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادی شي. آلن پو په 1324 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1325 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خزې چپل شوې دي نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یو لحظه لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوې یو. لمړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په ابي رسم چې باران ورې تلوي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوې شغوم، دې مې شخوانه ورید کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې راونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو دستي مې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستی و، کرمچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زورې بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې. سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده. هغې غالمغال وکړ، دې وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه. دا نه ښکارېده. لهم دی لند کسی سره ازادی راډوی مجله ران غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
ازادی رادیو.